رنگ عمر خوشیست از در و با مگر
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه زه سفی الله ستانګزایم د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو غرمنی خبری پروگرام د تاسو خرغ لاستویم وخت په افغانستان کې 12 بجې شوې په دغه پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیل زاد وایي لدی ورسته په افغانستان کې د دوی کړنې له طالبانو سره د سولې د هوکړې د جزئیاتو په عمل کېدو پورې مشروط وي دا ورسته له هغه چې په سمنګان کې د ملي امنیت پر مرکز باندې طالبانو یو بریدو کړو پکې لزګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوخته دا مو د سر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه نوریاس نوری وای
پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له خپل روسي سیال د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د افغانستان پر وضعیت خبري وکړه د امریکا د متحده ایالاتونو د جنوبی چین د سمندرګي پر ډیره برخه د چین لانجمنه ادعا رد کړه د امریکا کالیفورنیا ایالت د کورونا وایروس د لاخ پرې دوه مخنیوي لپاره بیا بندیزونه ولګول د خبرونو تفصیل د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له خپل روسي سیال د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د افغانستان پر وضعیت خبري وکړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په خبره کړي بیان کړي د خبرو پاړه نور جزئیات نه دی ورکړي خو نو موړی ورسته له هغه له لاوروف سره خبرې کوي چې په افغانستان کې طالبانو ته د روسي د پوزي استخباراتو لخوا د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره د انعام ورکولو پر سر په دې ورسته وونه کې په متحده ایالاتونو کې بحثونه ډیر تاود شوې دي د ترامپ ادارې په دې اړه راپورونه کم اهمیت بللي او ویلي دي چې امریکایي استخباراتي ادارو دا نه تایید کړي چې روسي د ګنې طالبانو ته د امریکایي سرتیرو د وژلو په خاطر پیسې ورکړي وی روسي هم دغه اداوي رد کړي دي د امریکا او روسي د بهرنیو چارو وزیران داسې مهال د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي چې په دې هیواد کې په دې ورستیو کې طالبانو لخوا حملو بیا زور اخیستی یو هم پرون د سمنګان په مرکز ایبک کې و د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیل زاد پای بک خار کړی طالبانو وروستي موټر بم چاودنه او حمله غندلی او ویلي دي چې دا حمله هغه کسان پیوړي کوي چې د سول مخالفت کوي او د سول د دښمنانو په خوخلوبيږي خلیل زاد نن سهار په ټویټر په یو بیان کې او زل بیا په افغانستان کې د تشدد پای تر رسولو غوښتنه وکړه د سمنګان په مرکز کې پرونی حمله ورسته له هغه وشو چې د بندیانو د خوشی کولو په پروسه کې ستونزې راولاړې شو او طالبانو خبرداري ورکړل چې دوی ته له جګړې پرته بل انتخاب نه دی پاتې خغلی خلیل زاد ټینګار کوي چې امریکا بل طالبانو سره د سولې د موافقې لمخې خپل اقدامات په مشروع ډول ترسره کړی او د بندیانو د تبادلې د بهیر د بشپړولو د تشدد د کمولو او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هڅو ته دوام ورکړي په شمال کې د ملي اردو د رقل اردو په تیرو څلور شو ساعتونو کې د شاوخوا اویا طالب وسلوالو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي د 209 هم شاهین قل اردو ویان حنیف رضایی په یو بیان کې چې نن سهار رسنیو ته استولې ویلي چې د وسلوالو ته پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د حملو پر مهال مرګ ژوبله وخته ده
درې حملات
د تیرو څلورشو ساعتونو په ترڅ کې زموږ د مسؤلیت په ساحو کې د تروریستو طالبانو په حملو کې 2 طالب وسلوال وژل شوي او 6 نور ټپیان دي په ټوله کې په تیره ورځ کې د دښمن نږدې اویا وسلوال مړه او ټپیان شوي دي خغلی رضایی وایي دا نښتې د بلخ فاریاب او سمنګان په اړوندو سیمو کې شوي دي شاهین قل اردو د دې ادا په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي خبرونه له ازادي راډیو هوري د امریکا متحده ایالاتونو د جنوبی چین د سمندرګي په ډیره برخه د چین لانجمنه ادارت کړی او د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د دریز ملاتړ کړی دی تمه ده چې دا اعلان به د واشنگتن او پیکینګ په اړیکو کې ترنګلتیا لا زیاته کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د جولای په 28مه په یو مکتوب کې په دې اړه د واشنگتن رسمي دریز روښانه کړ ویل متحده ایالات دا خبره په ډاګه کوي چې د جنوبی چین پر سمندرګي د پیکینګ د مالکیت ادعا ګر سره غیر قانوني ده او چین پر دې سیمو د ولکې لپاره د زور لاري کمپاین کوي. پومپیو وای نړۍ پیکینګ ته اجازه نه ورکوي چې دا سیمه په خپل سمندري امپراتوري بدل کړي. چین هم د پومپیو د ریس په وړاندې خبرګون خو په واشنگټن کې د چین سفارت په یو خبر پانه کې چې پرون خبره شو ویل امریکا په دې لانجه کې مستقیم دخالت نه لري خو بیا هم خپل لاسوهنه ته دوام ورکوي. بیان زیاتوي چې امریکا په سیمه کې د ثبات د ټینګښت په پلمخ خپل زور ښیي، کړکېچ ته لمن وهي او پارونه کوي. چین د سمندرګي په سلو کې نږدې نوي خپل مالکیت بولي خو اندونیزیا، فلیپین، ویتنام، مالیزیا، برونای او تایوان هم پر ځینو برخو د مالکیت ادعا لري. د امریکا کالیفورنیا ایالت د کورونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره بیا بندیزونه ولګول. د امریکا دغه تر ټولو زیات نفوس لرونکی ایالت په دې وروستیو کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو او پر کووید 19 ناروغۍ د ډیرو کسانو د بسترې کېدو شاهد و. په متحدو ایالتونو کې د کورونا وایروس تر اوسه له 115,000 زیات کسان مړه کړي دي. د کورونا وبا د امریکا په جنوبي او لویدیځو ایالتونو کې چې په مې میاشت کې پکې بندیزونه لرې شوي وو ډېر د خپرېدو په حال کې ده. د ورستو شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې پر کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر له 2,240,000 کسانو اوښتی او د مړو شوو شمیر هم له 515,000 کسانو اوړي. او د فرانسې حکومت او صنفي اتحادیو پرون دوشنبه یوه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې 1.5 میلیارد یورو روغتیایي کارکوونکو ته د هغوی د تنخواو د زیاتوالي لپاره ورکول کیږي. که څه هم د فرانسې صدر اعظم اعتراف کړی چې د کورونا وبا خپرېدو ته په پام دغه اقدام یو څه په ځنډ کیږي. کله چې کورونا په فرانسه کې اوج ته رسېدلې وه، خلکو شپه او ورځ د روغتیایي کارکوونکو د کار کولو ستاینه کوله، خو دغو کارکوونکو ویل چې که په دې برخه کې کوټلي اقدامات ونه شي دغه ستاینې به یوازې هوایي ستاینې وي. د دغه 1.5 میلیارد یورو څخه د نرسانو او روغتیا پالانو تنخواوې په میاشت کې 133 یورو زیاتیږي. 4.5 میلیونه یورو هم د هغو ډاکترانو د تنخواو د زیاتوالي لپاره ځانګړې شوي چې یوازې د روغتیا په عامه سکتورونو کې کار کوي وبخئ، او هدف یې دا دی چې له خصوصي کلینیکونو خلک جذب کړي. په فرانسه کې کورونا له 10,000 زیات کسان مړه کړي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اورئ چې په ایبک ښار کې د طالبانو برید سخت غبرګونونه پارولي. له هغې ډلې زلمی خلیلزاد ویلي له دې وروسته به په افغانستان کې د دوی کړنې له طالبانو سره د سولې هوکړې د جزئیاتو په عملي کېدو پورې مشروطې وي. افغان حکومت په دې اړه وایي. د ولسمشر ویاند دواخان مینپال وایي سمنګان د ملي امنیت پر ریاست باندې په وسلوال برید کې 10 افغان فوجان وژل شوي او 3 ملکیان ټپیان شوي دي. په هلمند کې د کرونا وبا په خاطر د پولیو کمپاینونه ندی تطبیق شوی. د هلمند یو روغتیا پال وای
د خلکو د عبور او د مرور په وخت باندې موږ الته واکسینونه کول، هغه هم د منځه ولاړه. نرمال پروګرامونه هم ودرېدل، کمپاینونه هم ودرېدل.
د همو رچې د امریکا متحده ایالاتونو د چین د جنوبي سمندرګي پر زیاتو برخو د چین د مالکیت لانجمن ادار رسمان رد کړه. رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي له دې وروسته به په افغانستان کې د دوی کړنې له طالبانو سره د سولې هوکړې د جزئیاتو په عملي کېدو پورې مشروطې وي. ښاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه په سمنګان کې د ملي امنیت ریاست پر مرکز برید غندلی او لیکلی دي چې دا کار به د سولې د مخالفینو هڅې لا پیاوړې کړي. د افغانستان حکومت هم په ایبک ښار کې د طالبانو برید ته په غبرګون وایي. دا حمله ښیي چې طالبان لا هم په تاوتریخوالي کې همداراز د تاوتریخوالي او د جګړې پر دوام ټینګار کوي. په سمنګان کې د ملي امنیت پر مرکز برید په نړیواله کچه غبرګونونه پارولي دي. امید ظهیرمال په دې اړه جزئیات لري.
د سمنګان په مرکز ایبکخار کې د ملي امنیت پر مرکز د طالبانو لبري دی او ورزروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذي زلمی خلیلزاد د حمله غندلې ده. خغلی خلیلزاد د سشنبې په سهار په خپل ټویټر باندې ولیکل لدی ورسته په افغانستان کې د دوی کړنې له طالبانو سره د سولې د هوکړې جزئیاتو په عملي کېدو پورې مشروطوي. زلمی خلیلزاد زیاته کړې له طالبانو سره د سولې د هوکړې له لاسلیک یو سل 15 ورځې وروسته د دې هوکړې د عملي کېدو مهم پړاو را رسیدلی دی. خلیلزاد په سمنګان کې د طالبانو وروستي برید ته په اشاره لیکي د یو ولایت پر مرکز د چاودیدونکو توکو کارول د منلو نه دي او دا کار به د سولې د مخالفینو هڅې لا پیاوړې کړي. که څه هم له امریکا سره د طالبانو د هوکړې پر بنسټ په 15 ورځو کې باید بهرني ځواکونه راکم شوی وای، تاوتریخوالی کم او همدا ډول بین الافغاني خبرې پای وای، مګر له دې ژمنو یوازې بهرني عسکر راکم شوي خو تاوتریخوالی زیات شوی او د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرې هم نه دي پیل شوي. ولسمشری ماڼۍ هم په سمنګان کې برید د طالبانو لخوا د تاوتریخوالی دوام بللی. ارګ وایي د حمله ښایي چې طالبان لا هم په تاوتریخوالی او د جګړې پر دوام ټینګار کوي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان مرستیال د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لخوا د جګړې دوام یوازې په مذاکراتو کې د امتیازاتو ترلاسه کولو لپاره دی. بل خو د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هم نن د جګړې د خپل لور یو څخه د تاوتریخوالي د کمیټو غوښتنه کړې ده. کمیسیون نن رسنیو ته ویلي چې د جګړې خپل لور باید په خپل اوبریدونو او همدا ډول جګړو کې د ملکی خلکو ژوند ته پام وکړي. د سمنګان په مرکز ایبکخار کې پرونی برید په نړیواله کچه هم غندل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو سربیره ناتو او همدارنګه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازولۍ یا یوناما هم دا برید غندلی او د جګړې په ښکېلو لوریو غږ کړی چې تاوتریخوالی راکم کړي.
و موریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سمنګان ولایت د ملي امنیت پر ریاست باندې پرونی برید چې طالبانو کړی غندلی او لیکلی دي چې دغه کار به د سولې د مخالفینو هڅې لا پیاوړې کړي. وربشو شمال ته د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زای په سیمه کې دغه موضوع تعقیب کړی ده. له پرون رئیس حبیب زای صاحب ستړي مشه پروګرام ته ښه راغلی. دا راته وایي چې آیا بلخ ته هم د سمنګانو د پرونی حمله ټاپیان راوړي که څنګه په کوم وضعیت کې دي؟
سلامونه استرالیا سپتا ستو د زیرو د ټول او دونکو ته لمر خو باید وایم چې په سمنګان ولایت کې ټاپیان شمیر چې پرون د ریش په تنا یې راپورونه خبر شوې وو د کچو سره شوې تر او یې پوره رسیدلې ده. د سمنګان ولایت د ولایتي شورا استازي د خبر تاییدوي. د دې ترڅنګ د دغه پیښې ځینې ټپیان د بلخ حوزوي روغتون ته رانتقال شوي او دلته یې درملنه کېږي. د دوی وضعیت چې موږ له نږدې وکته د اندېښنې وړ نه دی او ډاکترانو سره هم کومې خبرې چې د تلو د دوی شاید له یو څه درملنې وروسته مرخص شي. یو مهمه مسله بله دا ده چې په سمنګان ولایت کې په دې وروستیو کې طالبانو وسلواله حمله د ملي اردو او ملي پولیسو په پوستو هم زیاته شوې دي او په دې تړاو نن په بلخ ولایت کې د بلخ ولایتي شورا استازو او مدني فعالانو یوه غونډه درلوده. دوی سربېره پر دې چې د تېرې ورځې حمله وغندله د تېرې ورځې د قربانیانو کورنیو لپاره یې هم د هغه وختونه وکړه ځکه په تېر ټرمز بیت کې ډېره پاخه سیمه ویجاړه شوې ده. خلکو خپل د سګنې کورونه له لاسه ورکړي دي، کاروباریانو کارونه له لاسه ورکړي دي، هټۍ له منځه تللې دي. د دې لپاره چې په ډېر کم وخت کې دوی وکولی شي دغه کسان بېرته پښور ودروي او د سګنې مناسب سیمه ورته مشخصه کړي. د مرستندویو ټولو څخه هم دا وغوښتل چې ژر تر ژره دغه کسانو ته پام وکړي او هلته د بشري کومکونه ورسوي.
مننه کوم. فقط یو څه بل چې په خواله رسنیو کې هم د دغې پیښې عکسونه خپار شوي دي او ښایي چې ورانۍ زیات کړی دی. هلته خلک څه وایي د دغې پیښې شاهدان چې تاسو لیدلي یا ناروغانو سره مو چې کتلي دي څه یې په یاد پاتې دي؟
دوی فقط دومره وایي چې پیښه د موټر بم له امله رامنځته شوې ده او دا چې پراخه وه، جړی زیات و، نو د پیښې وروسته فقط یوازې دوه کسان د ښاروالۍ ودانۍ ته ورننوتلي دي. له هغه ځای څخه یې ملي امنیت د ودانۍ په ودانۍ کې په پاتې سفیر ورځې کولې.
څومره غټ دی همدغه ښار او څومره ورانه یې کړی دی ستاسو په نظر؟ آیا اوس د ښار وضع زر کنټرولېدای شي، زر بیرته په پښو درېدلی شي ښار، که څنګه؟
سمنګان ښار ډېر وړوکی ښار دی، خو پېښه په داسې سیمه کې رامنځته شوې چې یوه یو لوی سړک دی، تقریبا دېرش یا څلوېښت ودانۍ به لري، هلته تقریبا اووه کاته دولتي ودانۍ دي. نو دغه دولتي ودانۍ او شاوخوا کورونه ټول په بشپړ ډول له منځه تللي دي، یا سقفونه رالوېدلي دي، یا شیشې له منځه تللي دي. هغه ټیچ شاوخوا د دغه سیمې وې، هغه خو په بشپړ ډول لمنځه تللی دی. کومې خبرې چې موږ نړیوالو سره درلودې، دوی ویل چې هغه د دوی راپاتې توکي هم اوس د استفادې وړ نه دي.
ډیره مننه کوم مجیب الرحمن حبیب زیو د آزادی راډیو خبریال چې د بلخ او سمنګان پیښې تعقیبوي. د ایبک ښار د پرونی خونړی برید په اړه باندې وروسته جزئیات له موږ سره شریک کړل، دا چې هلته اوس د ټپیانو شمیر او یاو ته رسیدلی، په دغو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او پوځیان هم شته. مخکې ویل شوي وو چې درې څلوېښت کسان ټپیان دي او لس افغان پوځیان وژل شوي دي. د دغه برید مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی دی.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
تاکارو سرستنه هغه چې تاکار مریض راغی.
ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یې نشته، موږ په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه ناجیه صاحبه وایي.
په هلمند کې د بوست تصدی تر وکلن ځن وروسته بیرته فعاله شوه. د هلمند د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس زلمی الکو وایي دغه تصدی د دېرش زره ټنه پنبې د پروسس وړتیا لري، خو سږ کال به د دې فابریکې لپاره څلور زره ټنه پنبه وپیرل شي چې تر اوسه یوازې اته سوه ټنه رانیولې ده. تر دې مخکې د هلمند پنبه پاکستان او یا هم ایران ته انتقالېدل. اوس هیلې زیاتې شوې چې د یادې فابریکې په بیرته فعالېدو سره به په کور دننه له کروندګرو څخه په مناسبه بیا پنبه وپیرل شي. د چارواکو په خبره د هلمند د تصدیو په فابریکه کې به درې سوه کروندګرو ته په مستقیم او په زرګونو نورو ته په غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شي. د هلمند د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس زلمی الکو وایي څه کال د دې ولایت په 15,910 هکټار ځمکه کې د پنبې کرکیله شوې چې له دغو کروندو څخه به 650 ټنه حاصل ترلاسه شي. د هلمند مالوچ په خواهی د سپینو زرو نوم درلود د بوست تصدۍ په فابریکه کې پروسس کېدل. افغانستان یو وخت په سیمه کې د پنبې یو لوی تولیدونکی هېواد و. چارواکي وایي په دې وروستیو کې په دې برخه کې بیا ډېرې هلې ځلې شوې چې افغانستان پخوانی نوم خپل کړي. د کندهار د سپین بولدک چمن ترمنځ لویه لاره تر 13 ورځو تړل کېدو وروسته به نن پرانیستل شي. د افغانستان د متشبسینو عالی بورد رئیس رحمدین حاجی اغا نن سه‌شنبه ازادي راډیو ته وویل چې له امله سوداګرو ته لکونه افغانۍ زیان رسیدلی. نوموړي وویل د دغې لارې د تړل کېدو له امله سلګونه باروړونکي موټر درول شوي او میوې د خرابېدو په حال کې دي. چارواکي وایي دغه لار د دواړو خواوو د سوداګرو له هلو ځلو وروسته یوازې د 10 ورځو لپاره پرانیستل کېږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر او بیا افغانۍ لس پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 0.10 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستاني روپۍ 4.20 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم کولی شئ د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو .com کې ولولئ. د امریکا متحده ایالاتونو د چین د جنوبي سمندرګي پر زیاتو برخو د چین د مالکیت لانجمنه اداره رسمن رد کړه. واشنگتن له دې سره د آسیا د جنوب ختیځو ساحلي هیوادونو خوا ونیوله او دا کار ښایي د چین او امریکا ترینګلې اړیکې لا پسې خرابې کړي. چین د امریکا دغه اعلان ته د انتقاد ګوته نیولې ده. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون دوشنبه په یو رسمي لیک کې وویل امریکا هڅه کوي دا وضاحت ورکړي چې د چین پر جنوبي سمندرګي د پیکینګ د مالکیت ادعاوې او دا سرزوري چې غواړي پر دغو سیمو د کنټرول لپاره کمپاین وکړي په بشپړ ډول ناقانونه دي. مایک پامپیو ویلي نړۍ به پیکینګ پرې نږدي چې د چین جنوبي سمندرګۍ د خپلې سمندري امپراتوري په څیر وګواښي. د شغلی پامپیو په بیان کې راغلی امریکا د سمندري سرچینو د حاکمیت د حق په خوندیتوب کې د جنوب ختیځي آسیا د متحدانو او شریکانو تر څنګ ولاړه ده. د امریکا متحده ایالاتونو له اوږدې مودې راهیسې د چین د جنوبي سمندرګي پر 90% برخه د چین د مالکیت د دعوه مخالفت کوي چې د نړیوال تجارت عمده لار ورڅخه تیریږي. دغه راز د سمندر او انرژي په منابعو بډایه سیمه ګڼل کیږي. د چین د جنوبي سمندرګي پر ځینو برخو انډونیزیا، فلیپین، ویتنام، مالیزیا، برونی او تایوان د مالکیت دعوه لري. پوروستیو قانوني کې پیکینګ د چین په جنوبي سمندرګي کې خپل حضور پیاوړی کړی دی. هلته یې پر ټاپوګانو پوځي اډې او نور تاسیسات جوړ کړي او په دې ډول یې هڅه کړې پر هغو اوبو چې پر ټاپوګانو ټاپو وزمو او وړو غونډیو راڅرخي خپل د مالکیت ادعا پخه کړي. په بدل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سمندري ځواک په منظم ډول په سیمه کې هغه تمرینات کوي چې د چین په جنوبي سمندرګي کې د جهت موندنې آزاد تمرینات بولي. د امریکا اوسنی دریځ تر پخوانیو هغو بدل ښکاري. پخوا به یې د مالکیت د انفرادي دعوو په اړه مشخص دریځ نه خپلاوه، اوس په څرګنده له چین سره د نورو ساحلي هیوادونو د موجوده لانجو ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پالیسۍ دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې تر دې یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو د سمندرونو د قانون تر یوه کنوانسیون لاندې یوې محکمې د پریکړې 4 کاله پوره سول چې پر سمندري ساحو یې د فلیپین د حاکمیت د حق دفاع کړې وه. حال دا چې چین پر دغو ساحو د حاکمیت دعوه درلوده. چین د ملګرو ملتونو په هغه کنوانسیون کې شامل دی خو د امریکا متحده ایالاتونه شامل نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو په ځواب کې چین ویلي د امریکا متحده ایالاتونه واقعیتونه او نړیوال قانون په لوی لاس منحرفوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
په هلمند کې د پولیو د مثبتو پیښو زیاتوالي خلک اندېښمن کړي دي. د هلمند روغتیایي مسؤلین وایي د کرونا وبا د ویرې او آمادګیو په خاطر ټول روغتیایي فعالیتونه ټکنی شوي دي. د عامې روغتیا رئیس د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی ته ویلي په هلمند کې په تیرو شپږو میاشتو کې د پولیو 11 مثبتې پیښې ثبت شوي، خو راځئ واورو چې د هلمند خلک په دې اړه څه وایي. الیاس دایی په دې اړه یو راپور جوړ کړی چې روغتون ته ورغلی او له همغه ځایه دا راپور راکوي.
موږ د قدرت الله په نوم د یو ناروغ لیدلو ته ورغلي وو چې د پولیو یا ګوزان له امله ټول بدن فلج سوی دی، خو د ده د وجود خورو اندامونو له موږ هم دمه واخیسته او رخصتی ژو. د لشکرګاه ښار په دوهم اوزه کې میشت لس کلن قدرت الله په پښو ډیر کم درېدلی سي، خو خبرې نسي کولی. د ده پر ځایه همسایه احسان الله زمر سره د قدرت الله د ژوند کیسه شریک کړه.
د دې ماشوم دا چې دی په کور کې دغه مور یو سره په تکلیف نور کوړه نور خوندي ورنه یو سره په تکلیف نو په دې خا د پاج د حکومت څخه دا غوښتن چې دې ته واکسین ورولګي او د دې سره کومک او همکاري ورسره وکړي.
یوازې قدرت الله نه دی چې پولیو یا اندامونه مړه او ژبه ګونګه کړي ده. د هلمند د روغتیا د ریاست مسؤلین وایي په تیرو شپږو میاشتو کې چې هر څه د کرونا سره د مبارزې په برخه کې ځانګړي سوي دي، د دې ولایت په دیشو، خانشین، کجکی، نوزاد، سنگین او واشیر ولسوالیو کې 11 د ګوزان مثبت پیښې ثبت شوي دي. د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحد عظیم ازادي راډیو ته وویل په ولسوالیو کې نامني د واکسین د تطبیق پر ستراتیژي د طالبانو سره د جنجال دوام او په ټوله کې د کرونا وایروس د مخنیوي په برخه کې د دوی د ټول پروګرام تمرکز د پولیو په ضد کارونه په ټپه درولې دي.
د خلکو د عبور او د مرور په وخت باندې موږ الټا واکسینونه کول، هغه هم د منځولاړه نرمال پروګرامونه هم ودرېدل، کمپاینونه هم ودرېدل، نو د دې وجه چون په منطقه کې وایرس موجود او تیار د وخت څخه هغه وایرس ته فرصت په لاس ورغی چې هغه انتشار وکړي، حتی داسې ساحو ته په خصوصا په هغو ساحو کې چې هغه هیڅ د دولت سره نه دي، موږ هلته اکسس نه لرو، چې موږ هم ډېر پریشانه کړي او دا به زموږ د صحت عامې دپاره WHO دپاره د یونیسف دپاره چې په ګډه موږ کار کوو د پولیو دپاره، دا به یو ډېر غټه چلنجوره خبره وي چې موږ بیا دا را کنټرول کړو او د دې مخه ونیسو.
د روان میلادي کال پر مهال د هیواد په کچه د پولیو د ټولو مثبتو نوې شپږ څخه یو ولس په هلمند کې سبسوي دي چې د مسلې د دې ولایت د خلکو اندېښنه زیاته کړې ده. د نادالي ولسوالۍ اوسیدونکی محمد ګل او د ګرمسیر ولسوالۍ اوسیدونکی نور اغا وایي حکومت او د روغتیا برخې مسؤلونو ته پکار ده چې د یوه مرض په خاطر بلې وژونکې ناروغۍ ته شا ونه ګرځوي. دوی د کورونا په موجودیت کې د پولیو د چټکې خپرېدا په خاطر اندېښمن دي.
دا واکسین هم دردل دي او کوم واکسین والا مونږ نه لیدلی په کلی کې، نو دا ډېر غټ نقصان دی زموږ لپاره او د عامې روغتیا ریاست باید دې ته جدي پاملرنه وکړي. په خدای نه خاصه داسې نه چې ویروس مخنیوی کوي د یوې ناروغۍ او بل ناروغۍ جاري سي او یا زیاته سي،
او ځینې ماشومان چې دي پاتې دي د پولیو د واکسین څخه پاتې دي او واکسین نه دی ورکړل شوی. عمومی خبره دا ده چې دغه کوم ویروس چې اوس پیدا شوی دی، د دې ویروس هغه پیدا کېدل وروسته پولیو واکسین هم چندانې په زموږ په هیواد کې نه دی تطبیق شوی.
که څه هم د پولیو په ضد مبارزه د نږدې دوو لسیزو راهیسې دوام لري، خو په هلمند کې هر کال د دې ناروغۍ ګڼې مثبتې پیښې ثبتېږي چې د روغتیا پالانو په خبره غټ لامل یې نامنی ده. د هلمند مدني فعالان د نامنوی ترڅنګ د روغتیا د سکتور ناسمې طرحې د دې ناروغۍ د محوه کولو لپاره کافي نه بولي. عبدالحق ځواکمن، ازادي راډیو ټول د روغتیا د ریاست او په لویه کې د دې اړوند وزارت د پولیو په برخه کې ګټورې طرحې او لارې چارې نه لري.
دا د اندېښنې وړ دي او روغتیا فعالانو، صحت عامې او وزارت صحت عامې او په ځمن کې طالبانو دغه مسولیت چې دوی په غاړه لري دا د چیلنجونو سره مخ کړی دی، او اکثریت وخت دغه واکسین چې دی چې کیږي د پولیو پر ضد باندې کوم واکسین چې کیږي دا د طالبانو لخوا څخه چیلنجیږي او په هغه دغو په سیمه کې په اکثریت وخت بند دی، او دا فعلاً چې موږ معلومات لرو په هغو سیمو کې بند دی. نو دا د اندېښنې وړ ده دا موضوع او دا د تشویش وړ ده، او موږ ژغ پر طالبان او حکومت باندې کوو چې دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړي.
کلیوي خو حکومت د کرونا وایروس د خپرېدا د مخنیوي په مسله کې پولیو له پامه غورځولې ده. بلې خوا دغه بهیر د کلونو رئیس د روغتیا پالانو او طالبان ترمنځ د واکسین د ستراتیژي د تطبیق پر سر د جنجالونو له امله سم نه دی تطبیق شوی. طالبان وایي واکسین د جماعت په جماعت، خو روغتیا پالان یې کور په کور تطبیق غواړي چې د معلوماتو له مخې یادستون ځله هم نه ده هواره سوی. محمد الی استای د ازادي راجو هلمند.
مننه چې ازادي راجو اوري.
ازادي رادیو ته غواګاست دولس شپږنی منځنۍ چپه او اف ام سلا شر پنځه باندې خبرونه کوو. کولای شي ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه هم واوري. ورزو کابل ته د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له ناجي ساپه اورو.
مسیر ورسپانې لیکلی په حکومت کې د زیاتېدونکي فساد په اړه کورني څارونکي بنسټونه او مرستندویان اندېښنه څرګندوي او له دې امله پر حکومت نیوکې لري. د سرمقالې لیکوال لیکي ولس هم له روان فساد ځورېږي او زیان ویني، خو د سرمقالې د لیکوال په خبره له ټولو ادعاو او آن مستندو رپورټونو سره سره د حکومت ځواب مسؤلانه نه دی. سرمقالې لیکونکي د محمد اشرف غني اداره کمزورې او په فساد ککړه بللې او لیکلي ان عدلی او قضایی ارگانونه په خپلواک ډول عمل نه کوي. مسیر ورځپاڼه اندېښنه ښودلې چې پر حکومت یو فساد کړی واکمنه شوي چې له ارګه تر وزارتونو، ولایتونو او سفارتونو یې ریښې غځولې دي او هیڅوک یې په وړاندې د درېدو توان نه لري. د سرمقالې لیکونکي په باور حکومت د دې ډلې د مخنیوي توان نه لري، او کله چې پر حکومت فشار راشي څو نمایشي کارونه وکړي، ځینې واړه مامورین څارنوالۍ ته معرفي کړي، خو لوی غله او مفسدین نه یوازې تر عدلي تعقیب لاندې نه راځي بلکې لا زیات پرمختګ هم کوي. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې سپارښتنه هم شوې چې تر څو حکومتي مشران د واک لپاره دغه ډول ناوړه سیاسي معاملې کوي، نه یوازې فساد به ورک نه شي بلکې ورستر بلې وضعیت شي. هوا دولتي ورسپانې د سمنګان د تیرې ورځې برید ته په اشاره لیکلي په دې ورستیو کې د طالبانو لخوا زیات بریدونه ترسره شوي چې د لیکوال په باور دا بریدونه د هغه تړون او هیلو پر خلاف دي چې په وینا یې په دوحا کې امریکا له دې ډلې سره لاسلیک کړی او د تمې خلاف یې د سولې لپاره د ولس او نړیوالو هیلې پیکه کړي دي. وړاندې راغلي په دوحا کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک له لاسلیک وروسته امریکا او نړیوالې ټولنې په ځلونو د جګړې له ښکېلو لورو په ځانګړي ډول له طالبانو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي او د سولې لپاره چمتووالی ونیسي. خو په وینا یې له ډېره بده مرغه چې دې غوښتنې ځای نه دی نیولی، نه یوازې دا چې جګړه سړه شوې نه ده بلکې تاکتیکي بدل شوی او د مرګ ژوبلې شمیر هم زیات شوی چې قرباني ملکي وګړي دي. سرمقاله لیکونکي ټینګار کړی که حالت دمداسې دوام پیدا کړي نو د ټولو بدو پایلو مسؤلیت به هم د طالبانو په غاړه وي، ځکه ورسپانې لیکلي چې طالبان دې جګړې او افغان وژنې د دوام لپاره هیڅ کوم دلیل نشي لرلی.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. نوریاس نوري استودیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون دوشنبه خپل روسي سیال د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خبر کړی بیان کې مشخص نه دی ویلي چې دواړو د بهرنیو چارو وزیرانو په کوم مشخصو موضوعاتو خبري وکړي، خو پومپیو او سرګی لاوروف داسې مهال د افغانستان وضعیت سیړي چې په دې هیواد کې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا حمله بیا زیات شوې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په ایبه ښار کې د طالبانو وروستۍ موټر بم حمله غندلې او ویلي چې دا حمله هغه کسان پیاوړي کوي چې د سولې مخالفت کوي او د سولې د دښمنانو په خوښه لوبیږي. د سمنګان په مرکز کې پرونی حمله وروسته لاغي وشو چې د بندیانو د خوشي کولو په پروسه کې ستونزې راولاړې شوې. د هغه موضوع چې تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو د پیلیدل خنډ سره مخامخ کړي دي. په شمال کې د ملي اردو ډیره قلو اردو په 13 ساعتونو کې شاوخوا اویا طالب وسلوالو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو د جنوبی چین د سمندرګي پر ډیره برخه د چین لانجمنه اداره رد کړیو. د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د دریز ملاتړ کړی دی. تمه ده اعلان به د واشنگتن او پیکینګ په اړیکو کې ترنګلتیا لا زیاته کړي. د امریکا کالیفورنیا ایالت د کورونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره بیا بندیزونه لګوي. د امریکا دغه تر ټولو زیات نفوس لرونکی ایالت په دې وروستیو ورځو کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو او پر کووید-19 ناروغۍ د ډیرو کسانو د بستر کېدو شاهد و.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي روډ په ویب پاڼه اوس هم روختیا د ژوند شتمنی پروګرام.
روختیا د ژوند شتمنی
د ازادي رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. د روختیا د ژوند اشتمنی په دې خبرونه کې موزنوري اسنوري هر کله کوم په دې هله چې لبش پړي روختیا څخه برخمن ووسی. نن بیا هم د کورونا په اوبا یا د کووید 19 د ناروغي پر مختلفو اړخونو خبرې کوو. په افغانستان کې د کووید 19 پر ناروغي د ناروغانو په درملنې له کورونا وایروس څخه د ځان ساتلو په ټوله کې د دغه خبرې شوی اوبا پر وروستي وضعیت غږیږو. خبرونه ته مو د داخله ناروغي متخصص ډاکټر فریدون زیدران او د غراز د افغانستان د عام روغتیا د وزارت ویان ډاکټر اکمل سمسور رابللې دي. تاسو هم کولای شئ چې د کورونا د وایروس یا د کووید 19 ناروغي په اړه هر پوښتنه کلرې له متخصص ډاکټر او د غرض افغانستان عام روغتیا وزارت له ویان څخه مطرح کولای شئ. د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر فریدون زادران او د غرض افغانستان عام روغتیا د وزارت ویان اکمل سمسور دواړه را سره وصل دي. زادران صاحب، لومړی به تاسو در شو چې د افغانستان د کورونا چارو وزارت په 323 روغتون کې کار کوي د کووید 19 ناروغانو لپاره ځانګړی شوی دی. که د ورستي وضعیت په اړه لږ رڼا واچوي، په ورستیو کې داسې اوریدل کیږي چې ډیر کم ناروغان روغتونونو ته ځي، هغوی چې د کورونا مثبت پیښې تشخیص شوي دي او د کووید 19 ناروغي لري، ډیر دا ناروغان روغتونونو ته نه ځي. که وضعیت په اړه باندې لږ رڼا واچوي چې
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو او د تاسو اوریدونکو ته. دا مسله د سړي چې اگر ته دا شفاخانه نوې افتتاح شو نوې جوړ شو یو میاشتې خو کېږي تقریبا مخکې د دانه موږ دلته کرونا مریضان کته بخش دانتونیم درلود او مریضان زخته زیات وو. فعلا مریضان کم شوی د سطح باندې، مثلا یو حساب دی چې زیاتره خلک وسکتی په کورونو کې قرنطین قرنطینه وي، هغه مریضان څه دسي زیات وخیم کېږي یا مثلا وضعیت زیات خرابیږي هغوی شفاخانې ته مراجعه کوي. او فعلا د مریضانو سطح لږ کم شوی، موږ خدای خپله شفاخانه کې ګورو، په بیرون کې ګورو، چې موږ پخپله په بیرون کې مریضان ګورو او داخل کې ګورو، انشاءالله مریضان کم شوی. کرونا په آخرین مرحله کې دی، انشاءالله صدم رو رو ختمیږي.
زدران صاحب، هغه ناروغان چې تاسو وایئ چې اوس کم شوي دي او ډېر په کور کې خپل ځان قرنطین کوي او همالته د کور د غړو لخوا درملنه کیږي، دغه ناروغان چې تاسو ته مراجعه کوي او تر بستر پورې رسیږي، د ناروغي شدت څومره ده؟ یعنی ډېر حاد دي چې راځي تاسو ته؟
حاد دی، په دا خاطر چې دغه مریضان چې راځي وګوره، چې امکان د دوی یو سچوریشن د اکسیجن ډېر ټیټ وي، شدید نفس تنگی ورته پیدا کیږي او شدید تب ورسره وي او شدید ځان درد کوي او شدید اسهالات لري، تا هغه دوی نشي کولی مثلا کور کې کنټرول کړي.
دغه ناروغان چې تر اوسه پورې تاسو روغتون ته راغلي دي او هلته بستر شوي دي، په مجموع کې په ټوله کې داسې یو فیصدي لري چې څومره روغ شوي دي، څومره مو بیرته رخصت کړي دي؟
تقریبا مونږ د څه فکر وکړو چې په 100% کې که یو نیمه هغه لږ بستر کې ځان پاتې شي زیاتره کیږي. تقریبا نتیجه یې څه ورکړی؟ 80% 90% د موږ مریضان نتیجه ورکړی او تداوی شوی او ښه شوی. کور ته 10 مریضان وو چې د موږ 90 کلن وو، 80 کلن وو، همدلته ښه شو، د څه په حالت کې راوړل، په ICU کې وو، هغه مریضان دلته ښه شو او زیاتره په خپل په پښو باندې بیرته راغی. موږ ته داسې فکر وکړ چې موټر کې راوړل او مریض ډېر وضعیت خراب وو او دلته ښه شو. تقریبا زیات فیصدي موږ سره کېږي او فضل د خدای داسې واقع نه دی چې دلته د موږ نه تلف شوي واقع. او زیاتره واقعات دلته یا په کور کې بیا موږ هغه نمبر شماره یخ له ورته زنګ وایي مریض کېږي، بېرته راځي ټستم، دوباره ټست یې کوو چې منفي بیا مریض رخصته وو.
بله زدران صاحب، مننه. ډاکټر صاحب سمسور، د زدران صاحب څرګندونې مو واورېدې. آیا دا د دې کارندوی کوي چې په افغانستان کې د کورونا وبا هغه ګراف راټیټ شوی دی او ډیر کسان شدید نه دي ناروغ شوي چې روغتونونو ته دوی نه ځي؟ مخکې مې له ښاغلي زدران صاحب سره خبرې کولې، 300 بستریز روغتون ډیر بسترونه خالی دي، په داسې حال کې چې اکثره په نورو نړۍ کې د روغتونونو ډیر بد وضعیت وي.
بله، دا واقعیت دا صرف د زدران صاحب چې کومې شفخانه کې کار کوي دا د خانه نه، بلکې نور شفخانو کې مثلا افغان جاپان علی جنا کې تقریبا 70% بستر ده کې دي، 30% خالی دي. او دا یو وخت د سیمو چې بعد د اختر نه د دې شفخانو بستر 30% نه زیات مریضان درلودل، یعنی که بستریزه یا یو نیم بستریزه و نو مریضان یو 70 یا یو 100 یا 100 نه زیات وو. مګر خوشبختانه اوس څنګه ولایتونو نن کوم ارقام لرو، له بلخ نه، ننګرهار نه، هرات نه، هغه خي چې هغه مریضان چې اراض علایم شدید دي یا مرض ډیر وخیم شوی وي، د ساه تکلیف ورته پیدا شوی وي، هغه مریضان کم دي، شفخانو ته مراجعه باندې لپاره کم کوي او یو تعداد مریضان دتی وي چې زیاتره اراض علایم خفیف لري یا متوسط لري او پورو کې ځانونه قرنطین کړي دي.
ډاکټر صاحب سمسور، تاسو یو نظر پوښتنه هم پیل کړې د غوړې چې معلومه کړې چې په افغانستان کې پر کورونا وایروس څومره کسان اخته شوي او څومره روغ شوي دي. په مجموع کې دغه سروي په 2000 کسانو پورې محدود ده، که اوریدونکو ته لیک معلومات ورکړي چې هدف مو څه ده، ولې مو دا سروي پیل کړې ده؟
د دې سروي د پیلولو هدف دوه دي. یو دا دي چې موږ وګورو چې د مصابیت درجه په افغانستان کې څومره ده، یعنی 100% وګړي د افغانستان د کورونا وایروس باندې مصابه شوي دي. دویم هدف دا دی چې په دغه 13 میاشتو کې مرګ نسبت د 1998 کال ته آیا مرګونه زیات شوي دي، که په مرګونو کې تغییر نه ده راغلی. یعنی د همدغه دوو هدفو لپاره دا سروې په موږ شروع کړې ده. او د سروې چې کله معلومات راشي دا به بیا موږ وزارت د صحت عامه او د افغانستان دولت د آینده شپږو میاشتو او د یو کال پلانګزاري ته به استفاده کوي چې آینده شپږو میاشتو کې او یو کال کې موږ ته څه کول په کار دي، د مصابیت درجه څومره ده، مړینه څومره شوې ده، او موږ څه کولی شو چې دا مړینه راکم کړو، او په کومو ولایتو کې یا په کومو منطقو مصابیت ډېر زیات ده، کومو ځینو کې ډېر کم ده، تر څو هغه درسته پلانګزاري وشي
چې د ویروس انتشار هغه منطقو کې چې کم دي چې هلته زیات نه شي او کومو ځینو کې چې زیات شوی وي هلته په صحیح شکل باندې پالیسیانې جوړې شي او د آینده د شفخانو دپاره ظرفیت یا د مریضانو دپاره د ظرفیت یو سنجونه موسي چې که خدای نخواسته په منی کې یا ژمي کې صحت زیاتېږي یا د دې لوی اختر نه بعد واقعیت زیاتېږي موږ باید په شفخانو کې څه مادګي ولرو.
تاسو له شاوخوا 2000 کسانو سره مرکه کوي او ویل شوی چې له 320 کلو څخه دغه خلک غوړه کوي چې په دې سروې کې برخه واخلي. څه ډول دغه کلمو انتخاب کړی دی؟ آیا دا ټول د افغانستان د حکومت تر کنټرول لاندې دي که په افغانستان کې نورې هغه سیمې هم دي چې دولت پرې کنټرول نه لري؟
دا ټول 320 کلي په تصادفي ډول باندې انتخاب کیږي. د څه کلي یا د څه منطقې په کې شامل دي چې هلته د افغانستان د دولت کنټرول ضعیفه ده نو هغه سیمې په کې دي. ولې موږ غواړو چې په ټولو سیمو کې چې چیرته افغانان اوسیږي هلته موږ معلوم کړو چې د کرونا ویروس مطابقت یا څو فیصد خلک په ټول افغانستان کې په مبتلا شوي دي. هغه وګړي چې په افغانستان کې اوسیږي هغه چې په هر سیمه کې ده وزارت د صحت عامه په دې ان باندې ده او دې ته کار کوي چې زموږ خدمات د ټولو دپاره یو رقم دي. نو ټول تصادفي انتخاب شوي دي لیک امکان د شته چې داسې کلمې چې هغه په امن سیمو کې دي او داسې زمینه شته چې هغه په امن ځایونو کې دي.
بله سمسور صاحب همدا موضوع که په یاد مو وي چې موږ په یو میاشت مخکې تقریبا یو نیم میاشت مخکې په بل خبرونه کې په همدې باندې بحث وکړو چې د کرونا وبا به تیر شي خو افغانستان آیا په همدغه رسمي شمیرو به اکتفا کوي؟ دا په تاریخ کې ثبتېږي چې په افغانستان کې دغه وبا چې راغلی و د کرونا یا د کووید 19 ناروغي دومره کسان پرې مړ شوي ولې په حقیقت کې به دغه شمیره ډیره زیاته وي او دا د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت یو مسؤلیت دی چې په ټول افغانستان کې یو سروې ولري چې څومره کسان په کرونا وبا باندې اخته شوي. آیا ستاسو هدف همدا دی چې ټول شمیره هغه چې رسمي ده او غیر رسمي ده معلومه کړی؟
بله بله همدا مو هدف ده چې موږ وګورو چې په اصل کې څو کسان په دې ویروس مصاب شوي دي. په خو موږ دا ویلي دي چې هغه څلور زره یا 15000 کسان چې فعلاً په رسمي سیستم کې ثبت دي دا تعداد کم ده. تعداد په ټولنه کې کېدای شي 350 چند زیات وي مګر دا سروې د انده لپاره شروع کړی دا چې ان شاء الله بلې هفتې ته به خلاصه شي چې هغه کې موږ وګورو چې اصل فیصدي د خلکو چې په دې ویروس باندې مصاحبي دي هغه 100% دي.
بله ډاکټر صاحب سمسور مننه بیا هم را سره اوسئ. وروسته به اوریدونکو هم راواخلو. اوریدونکو هم ډېرې پوښتنې لري او له تاسو او دغه راز له متخصص ډاکټر فریدون زادران څخه به وکړي. زادران صاحب تاسو یادونه وکړه چې اوس ډېر کم کسان د کووید 19 ناروغان ستاسو روغتون ته درځي او هغه چې درغلي دي هغوی هم سمه درملنه شوي ډېرې روغ شوي دي که هغوی د پاخه عمر لرونکي هم دي هغوی چې د دغه وبا په وړاندې ډیر ځانمنون کړي. خو داسې هم موږ راپورونه لرو چې په د تیرو څو میاشتو کې د افغانستان د روغتیایي ناسم وضعیت له کبله یا د روغتیایي خدمتونو ناسم وضعیت په خاطر باندې ډیر خلک دې ته زړه نه کوي چې خپل ناروغان روغتون ته یوسي. آیا وضعیت خو به داسې نه وي چې خلک یو څه بی باور شوي وي د افغانستان په روغتیایي خدمتونو باندې؟
خلک هم په دا باندې نه معلومات وو وزه سینه ده شوی مثلا پلان د مو شفاخانه کې څوک فرازیر بالکل فل په صلاح خدمت شوی دغه حالت شوی چې مو مریض مرخصت کړی او مریض مربوط د کویت نزدینه وتل سمنتی د داخلي کې تللې سوال ز بیر ته مو کویت نزدې ته زمو د مخ خدمتم کې دا کته دوی کې د سینه ده. بعض خلک ناراض دي یا مثلا په کوم شفاخانه کې اکسیجن نه وو یا د پټن اکسیجن خلاص شوی امکانات کم دي هغه دوی مثلا ناراض به وي. خو فعلا خلک په دا کې تشویش ونه کی ان شاء الله د دوای اوس نظر په اراض باندې مون تداوی کو او هر شی شفاخانه کېشته خلک ډاکټران د خزه اوس د خلک خدمتگار دی ان شاء الله هیڅ خبره نشته. خلک بیرته خپل ته مثلا کوي چې ډاکټر سره مشوره کې شفاخانه ته راځي مون په خدمت کې هیڅ خبره نشته.
بله ډاکټر صاحب زدران عبدالعزیز غالب د افغان بیسمه تاسو اتل شمیر لاري یو پختنه مطرح کړي البته پختنه به ډيري مطرح شي. ورسته هم ویلي دي چې شدي او مستي او تروي آیا د کرونا د وایروس مخنی ولا شي؟ آیا هغه څوک چې په کرونا یا کووید 19 ناروغي اخته دي هغه ناروغي یو څه کمزوري کولای شي کنه؟
او مونږ ګوره زیاتره بعض وخت مو مریض تدوي کوو زیاتره وخت د دواگان د انټي بیوټیک طرفدار مونږ نه یو. مریض ته زیاتره تقلیدي شیان ورکو، همدغه شودې او مثلا خپل شودې مستې کوچو د شان د ډیر خدای په دا خاطر چې ټول په دا کې پروتین، کلسیم، ویتامینونه ټول منحل دي. او یو او بل خبره دا دی چې د مایات دی وګوره، مونږ زیاتره مریضان د کوټ نونسته یا کوټ نزدیته مونږ زیاتره ورته وایو چې تقویه شیان وخورئ، مثلا سبزیجات زیات استفاده کړئ، میوهجات زیات استفاده کړئ. خو پخپل هم په همدغه شودو څه لبنیات د مثلا د همدغه حیواناتو څه دی چې هغه استفاده کوي هغه ډېر ښه دی. په دا خاطر چې په دا کې ویتامینونه دی، پروتینونه دی، مقاومت د وجود مونږ یو مریض مقاومت وجود جګړو که په مایاتو باندې په مثلا تقویه شیانو باندې کله څه مقاومت د وجود دغه یو ویروس دی. ویروس څه کله د مقاومت د وجود زیات وي اوس په ځوانانو کې ولې مثلا دا مرض دومره تاثیر نه لري یا سطحي وي یا په یو زکام طریقه باندې تیریږي، خو مقاومت د وجود جګوي. بعض شان ته مثلا دوی استفاده کوي همدغه شان که میوه‌جات لبنیات وي مقاومت د وجود دوی زیاتوي او دغه سیر د مریض یا پریود د مریض مرض دا کموي او انشاءالله مرض تداوی کوي او مرض د بین دي. زیاتره خلک وګوره چې هېڅ شی داسې ما مثلا ما ته مریض مراجعه وکړه ما وایي بهښې دوام نه دی استفاده کړی، فقط همدغه شیان چې مثلا تقویه شوی شیان او نور مایات شیان و په کور کې مې ځان قرنطین کړو په همدغه باندې ذکر شوم.
بله مننه ډاکټر صاحب زادران. حاجي محمد جان له پکتیا سره وصل دی د ټلیفون له لارې. بلې خبرونه ته خرغ لاس څه پوښتنه لري مطرح کوي مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دا چې دوی وایي څومره خلک روغ شوي دي، اول د ګردیز په سیمه کې چې د امام منطقه ده د تیری سیمه ده، په دې کې ډېر خلک کورونا نیولي دي، بېرته په کور کې قرنطین شوي دي، هېڅ ډاکټر ته هم نه دي تللي. ما هلته الله تعالی شفا ورکړې وه، اول یې زه نیولی وم، خو په کور کې قرنطین وم، هماغه د دوی معیار مې تعقیب کړ، الله تعالی ښه کړم. دغسې په لسګونو کسان دي شپخانې ته بعضی خلکو د دستوري په خبرو باندې بعضی خلکو ته دغه اوازې ګاډې کړي چې په شپخانو کې ډاکتر پیچکاري ورکوي. هغلته به کدی د زلقدم په وخت کې وو چې ورو به رسېده چې مړ بس تبلیغ به یې شروع کړ، خلک یې وډار کړه، خلک یې وډار کړه. او دغه شی شپخانو ته به له دین هم ډېر خلک نه تله، هغه څوک چې ضعیفه وو تکلیفونه یې زیاتره. اوس هم د ګردیز په شپخانه کې بستر دي، خو چې کله د موږ او د منطقي خلک دوی دا ډاکتر صاحبان چې حسابه کوي او د قرنطین خلک د ریښتیا وو له ځان سره لیس نیسي، آیا همدغه د افغانستان خلک دي د ګردیز په ساحه کې دوی کوم ټیم ته دا وظیفه ورکړې ده چې د تیری په منطقه کې د تیری په سیمه کې جامع ته معلوم دي تر دیرسو کسانو نه زیات روغ شوي دي او تر وو کسانو نه زیات مړ شوي دي چې دوه د میرګلخیلو په سیمه کې دي، څلور د تیری په سیمه کې دي. نو دا خلک دوی ته کله معلوم دي؟
دخانې
ته نه دي تللي، نه دي دي وضاحت څه وایي ده چې پلانی کرونا مرض مړ که نه؟ هماغه کور کې کرونا پرې راغلی مړ شوی، حتی دوه د ما په هدیره کې خښ شو چې په کابل کې مړ وو، په خپل کور کې رایې وړه دغه څنګ کې مې هدیره ده خښ وو. نو د دوی له ټیم نه دا ډېره مننه ده چې د پکتیا ولایت هم دغه وضاحت ورکړي او دولت هم په دې خبر شي چې کرونا دومره خلک مړ کړل او خلکو ته مې یوه تشبیه معلومه
شي. مننه حاجي محمد جان خان د پکتیا نه. بلې ډاکټر صاحب سمسور، د دوی پوښتنه به تاسو هم یادش کړی وي، البته په دې به تاسو نظر ورکړي. دغه درې سوه شپېته کلي چې تاسو تصادفي ډول باندې غوره کړي دي، په دې هیله چې د ګردیز د تیرې سیمه هم پکې شامل وي، خو په دې به بیا رڼا واچوي. اسدالله صافی له سکایپ لارې راسره وصل دی. صافی صاحب خبرونه ته ښه راغلاست، څه پوښتنه لري مهرباني.
سلامونه، نیک هیل احترامات تاسو ته او څوک چې 3.5 اف ام ته غوږ دی، ټولو مینوالو ته خاص ځانګړي سلامونه، همدا وخت مو په خیر شه.
بلې مننه. کور ودان پوښتنه لري او کې واځي سلام ورکو. بلې صافی صاحب
قربان دي شمه، پوښتنه لرم بالکل. تاسو ډاکټر صاحبانو ته خاص ځانګړي سلامونه او تاسو تخنیک کار ته سلام. او زما یو پوښتنه د ورور جان، د کووډ 19 ناروغي باندې اخته شخص، دغه ناروغي کچېره دغه ناروغ تیر کړی وي او دغه په دې ناروغي اخته شوی او دا لمانځه تللوي، نو د ډاکټر صاحبان نه ما پخنه دا چې دغه کووډ 19 ناروغ مریض لمانځه تللوي، دغه کې دغه انتان دغه میکروب تر کوم وخت تر کوم ساعت پورې ژوندۍ پاتې کېدای شي. دغه کووید 19 انتان چې د میکروب دغه کورونا ناروغي دغه انتان تر کوم ساعت پورې ژوندۍ پاتې کېدای شي په دغه مړی کې.
مننه. بل پښتنه لري یو کوم غوښتنه؟
یو پښتنه بلم لرم. په کورونا ناروغانو ته بعض ډاکټران اکثر ډاکټران چې د کلوروکین توصیه کوي، دغه ډاکټر صاحب نه مې پښتنه دا ده، دغه کلوروکین په کووید 19 ناروغي کې درملنه کې یعنی کوم رول لوبولی شي، نیشي لوبول تاثیرات لري نه لري، او کوم بل مهم درمل موږ ته راوخی کنه؟ دا ډیره ښه خبره. بس ډیره زیاته مننه د وخت راکړه.
بله صفای صاحب ډیره مننه. عبد العزيز له بلخ را سره وصل دی. بله خبرونه ته خره خلاص.
السلام علیکم رول جو صفای خیر خیګاتی سلامونه تاسو ډاکټر تاسو سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. پختنه لری له پختنه مو کی مهرباني چې پختنه لری مهرباني.
ما دا پختنه ډاکټر صاحب ته چې دا شخص کورونا نیولې اپلای کورونا کې راکړي، آیا دا دوم مرې انسان ساسي کورونا په مرض اخته شي نه دي کیا؟
مننه کور ودان پختنه مو ورید شو بل اوریدونکو کوم لرو زابلای صاحب را سره وصل دی مهرباني وکي او پختنه مو مطرح کړي له دوړو ډاکټر صاحبانو مهرباني.
ډیر زیاته مننه کوم نوري صاحب سلام تاسو ډاکټرانو صاحبانو ته او پښتنې له دوړو ډاکټرانو صاحب یې راځي تاسو پښتنه ده. اول ډاکټر صاحب سمسوره کچیرته په کلیوالو سمو کې یعنی ساره کې یو کس په کورونا مصلای هغه مړ شي، د هغه وصل هغه جنازه به څنګه کیږي؟ ډیر زینه همدا چې غفلت کې دل کیږي چې پر جنازه خلک راغونډول ته اجر کې ډیر کسان دي، دغه جنازه به څنګه کیږي؟ لسته څو هره کړه او ریدونکو ته او له سمسور صاحب له امیر خپل ویان ډاکټر صاحب نه هند پښتنه ده، آیا د کرونا وایرس ناروغي د نورو هیوادونو په شان د امیر روغتیا وزارت مدیریت کړی ده
او
حکومت یې شم مدیریت کړی ده کنه؟
ډیر مننه زابلای صاحب دا پښتنه د مخ کې مطرح کړي او په خبرونه کې. ډاکټر صاحب سمسور حاجی محمد جان له پکتیا ټلیفون کړی او یو پښتنه مطرح کړی و د ګردیز د تیرې سیمه کې وای چې ډیر کسان پر کورونا اخته شوی او ځان قرنطین کړی، خو کوم ټیم مالته نه و چې د امر اختیار وزارت لخوا دوی تلارخونه وکي یا بل وکي؟ تاسو سره چې مخکې خبرې کړې وي چې تاسو ځینې ټیمونه لري او کسان چې غواړي په خپل کور کې د خپل ناروغانو درملنه وکړي، قرنطین هغوی ته تل رسیدګي کوي او د هغوی احوال اخلي، مهرباني.
بله اوس په دې پالیسی باندې وزارت کار وک او هغه کسان چې کورونو کې قرنطین دي او په هلته د دیمنګ ټیمونه ترسای لري دا ټیمونه ورزي غوته دغه یو ځل پښتنم کوي او سیهی آگاهی ورکوي او کوشش کوي چې وی چې د ورځې د تیرې دو سره د هفتو د تیرې دو سره د دوه حالات څنګه کیږي. نو زه به بیا پښتنه وکم چې تیری کې څو ټیم دي او آیا کورو ته تللې دي او خلکو ناغه کسان چې په کورو کې لغونه ارقام را ټول کړي دي کنه؟
بلې سمسور صاحب دغه چې تاسو سروې کوي دغه سروې کې اوس 315 کلی چې تاسو انتخاب کړی وو ویلم چې دا تصادفي ډول ده، آیا دا هغه کلی نه دي چې مخکې مو خی راپورونه ترلاسه کړی وو چې په یو سیمه کې مثلا ډیر کسان پر کورونا باندې اخته شوي وي، ډیر کسان مړ شوي وي؟ د کابل سروبي ولسوالۍ او په ګردیز کې هم دغه سیمه لکه تیرې سیمه و چې موږ هم راپورونه درلودل چې ډیر کسان پې اخته شوي دي، خو خپل کورنۍ نه غواړي چې دا موضوع راپورته کړي او خپل ناروغان روغتونونو ته انتقال کړي. یعنی په ټول افغانستان کې دغه کلی چې تاسو انتخاب کړي آیا همداسې نه دي چې ډیر راپورونه پې ورکول شوي دي؟
نه، د دې لپاره چې سروې داسې یو معلومات دقیق معلومات ورکړي ټول کلی تصادفي انتخاب شوي دي، نو کېدای شي دغه داسې کلی وي چې هغه کې د کورونا مریضان زیات وو او چې کلی می چې حالت د کورونا مریضان د ښه کم وو، نو دا د دې لپاره شوی دا چې موږ یو صحیح تصویر یا صحیح اعمار د ټول افغانستان نه ولرو. نو هغه کلی چې هغه کې د کورونا مریضان زیات وي هغه کې د انتخاب کوي او کم وي هغه انتخاب کوي دي.
زابلی صاحب مخکې دا پوښتنه هم کړې او ویلي چې د نورو هیوادونو په پرتله افغانستان د کورونا د وایروس په وړاندې هغه تدابیر سم مدیریت کړی دی کنه؟ که په لاندې ورته ووایي.
د زابلی صاحب پوښتنه ما واورېدله که موږ یو شاخص استفاده کو چې د مړینې حساب وکړو نو د مرګونو تعداد په افغانستان کې نسبت نورو ملکونو ته کم ده، او د ویروس انتشار په وګورو هغه په افغانستان کې نسبت نورو ملکونو ته کم ده، مثلا ایران یا پاکستان. خو دې کې یو شی باید یادوار سو چې د افغانستان نفوس ځوان ده، باید چې دلته مار کم وسیږي،
دوم دا چې افغانستان کې لوی خارونه یا دسې خارونه چې آلتا د نفوس تراکم ډیر زیات وي اغم کم دی نو دام کې دای شي د دې باعث شوی دی مګر د افغانستان صحیح سیستم خپل تر خپل توان پورې وته کړی دا چې د کورونا مریضانو ته خدمات ارزش او د مرګ کچا په د کورونا په مریضانو کې کم وي.
بلې سمسور صاحب مننه. ډاکټر صاحب زدران عبدالعزیز له بلخ نه پوښتنه کړې و چې څوک چې یو ځلې د کورونا یا د کووید 19 ناروغي تیر کړي وي آیا بیا امکان لري چې پر اخته شي؟
او امکان لري چې درې میاشتې بعد شپږ میاشتې بعد بیا مریض ونیسي. موږ داسې مریضان لیدلې چې ټست یې منفي شوی او دوباره په ډیر کم وخت کې مثبت شوی. ستاسو مریض لیدلې څلور پنځه وارې دلته مراجعه یې کړې چې ټست یې مثبت شوی. په دا خاطر چې دغه وجود کې دایمي انټي باډي او دایمي معافیت نه جوړوي په دا خاطر ته توڅه ورته واکسین جوړ نشي. واکسین تطبیق نشي ته دایمي معافیت واخلي. هغه مثلا تحقیقات کړي لکه انټي باډي په وجود کې خو بیا هم هغه مریض امکان لري بل واره کښتکی کې ډیر سطحي وي په دا خاطر سطحي تیر کې په اول واره کې شدید په دا خاطر ته وجود ورسره مقاومت پیدا کوي وجود انټي باډي ورسره جوړوي امکان لري په دویمه مرحله سطحي په مریض باندې تیر شي خو بیا هم دایمي نه دی. امکان لري درې میاشتې بعد شپږ میاشتې بعد کال بعد دوباره هم هغه مریض یا زر په دا به مرض باندې اخته.
بله اسدالله صافي د سکایپ لارې یو پوښتنه کړې و چې د زابلي صاحب له پوښتنې سره ورته ده. کووید 19 ناروغي باندې چې څوک مل شوی وي په وجود کې په جسد کې دغه وایروس تر څه وخت پورې پاتې کیږي او هم د غسل موضوع مطرح کړي و چې په څه شکل باندې په څه ډول باندې باید دغه مرکز ته چې د کووید 19 ناروغي لامل مل شوی کوم تدابیر باید په پام کې ونیسي او هغه باید په څه ډول باندې هغه ته غسل ورکول شي که په دې اړه رڼا واچوي مهرباني.
کله چې وګوره تاسو مثلا یو انسان په اکسیجن باندې ژوندای دی اکسیجن دی کله چې اکسیجن قطع کیږي او یو شخص مړ کیږي یو مریض مړ کیږي اکسیجن قطع کیږي حجرات د وجود دغه د بینه زی په ماغه صورت باندې کله چې مثلا هم دغه اکسیجن ور باندې د مړ کیږي حجرات په مرور زمان باندې امکان لري په 2-3 ساعتو کې هم دغه ختم شي. حتی تقریبا په ویل تر لاسو د حقوق په جلد سالم کې هغه دغه مکروب د بینه زی او په زمن کې او د خلص یو مړی په دا باندې وفات کیږي تاسو باید زه د وفونی دی اوس مثلا چې یو ورځ د وفونی په مریض باندې وای په یو دقیقه کې نیم ثانیه کې مثلا هغه مکروب کپس
په ساته جلد کې هغه د بینوري. بله سمسور صاحب اسدالله صافي د درملو موضوع مطرح کړل کلوروکین وای ډیر ډاکټران ناروغانو ته ورکوي د کووید 19 ناروغانو ته اوس ډیر په افغانستان کې پر روغتونونو کې د کووید 19 ناروغانو ته کوم درمل ډیر ورکول کیږي؟
په شروع کې کلوروکین باندې تجربه وشوله خو بیا مطالعات دا وښودل چې کلوروکین مریضانو ته فائدہ نه کوي نو د همدې لپاره د وزارت د صحت عامه سپارښتنه ټولو خلکو ته داده چې کلوروکین نه باید استفاده ونشي ولی مریض ته فایده نه کوي او خدا نه خواسته کلوروکین استفاده خپل موارد جانبي لري داسې نشي چې د کلوروکین د استفادې له وجې نه د مریضانو زړه ته یا نورو سیستمونو ته ضرر ورسیږي نو فعلا وزارت صحت هم دا وایي چې کلوروکین استفاده دي ونشي. هغه خلک چې اراض علائم خفیف یا متوسط دي فقط د درد او د تبې لپاره که پاراسټامول نه استفاده وکړي دا یو شاید چې استفاده کیږي. نور هغه خلک چې عمرونه لږ زیات دي او یا ځوانان دي هغه کې یو مشکل چې پیدا شوی دا غواړي چې د دوی وینه غوټه کیږي نو د اسپرین وایي چې په کم مقدار کې اسپرین استفاده شي زیات لپاره چې د وینې د غوټه کېدو نه مخنیوي وکړي. انټي بیوټیکونه صرف هغه وخت استفاده شي کله چې مریض به ساه تکلیف پیدا کی ایکسرې وشي یو ډاکټر ته لاړ شي او ډاکټر په دې باندې پوه شي چې مریض ته ای آر ډی ایس یا ابتدایي مرحله ده او هغه انټي بیوټیکم د دې لپاره ورکول کیږي چې انټي بیوټیک د ویروس په خلاف څه کار نه کوي خو مګر د ویروس څنګه څنګه چې شوش کې وبو جوړیږي که په ساده ټکو یو وایو چې نور میکروبونه هلته ځای ونه نیسي او کوم بکتریا را نشي او ثانوي انفیکشن یا ثانوي میکروب را نشي التزای ونه نيسي دنده لپاره یو انټي بیوټیک هغه وخت باید استفاده شي کله چې یو ډاکټر سره مشوره وسی ایکسرې واخیستل شي او اراض علائم د شوش کې دی او بو ولې بل شي بیا باید انټي بیوټیک استفاده شي. نور د ډیرو انټي بیوټیکونو استفاده موږ په افغانستان کې ملي دلي دا وڅېړنه په دنیا کې روانه دي چې ډیر قوي انټي بیوټیکونه خپل استفاده کول د مرض شدت زیاتوي او هغه په دې معنی چې ډیر میکروبونه دي چې د موږ په بدن کې او وجود کې دي هغه د موږ وجود سره کومک کوي د موږ معافیت قوي کوي کله چې موږ قوي انټي بیوټیکونه استفاده کوو د موږ دغه میکروبونه مري او بیا د موږ د وجود د جسم معافیت هم ضعیفېږي نو ډیر قوي انټي بیوټیکونه نه دي یعنی خلک د استفاده نه کوي صرف کدار ډالری پر استعمال یا اسپرین په کم مقدار کې یو نیم سل ملي ګرام یا 50 یا ملي ګرام د استفاده کی او کله چې مشکل زیات شو هر دوا چې استفاده کوي باید د ډاکټر د مشورې سره سم د استفاده کی
ډیر مننه د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون زدران او د غرض افغانستان د عام روغتیا د وزارت ویان ډاکټر اکمل سمسور چې په دې خبرونه کې مرا سره برخه واخیسته له تاسو ټولو هم مننه چې مکتمو ټلیفونونه وکړل او د افغان بیسیمات سواتل شمیرې لارې مو پیغامونه راواستول د غرض خپل تخنیکي همکار شفیق